افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د نیم ساعته خبري مجلو د خبرېدو وخت سو چې هر یوه دېرش دقیقې ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وایي پر وسلولو طالبانو د جګړې د درولو لپاره د ولس خوا فشارونه زیات سوي دي. نن شنبه ده، د چونګاش یا سرطان نهمه د جون دېرشمه. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر د طالبانو په وړاندې د یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ، د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ځینو نورو ولایتونو د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لیستونه به د نن ورځې تر پایه پورې خپاره کړي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې د څوارلس هیوادونو ملاتړ خپل کړی، ویلي چې چمتو دي هغه تړون لاسلیک کړي چې د دې ټولنې ترمنځ د کډوالو د ویش په اړه دي. افغان ولسمشر له طالبانو سره د یو اړخیز اوربند پای ته رسیدو اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل
اوربند خلاص شو، د موږ امنیتي او دفاعي قوا اجازه لري چې خپل عملیات وکړي. دلیل یې دا ده چې دا د سولې پلان له قوت نه مطرح نه شو او ټولو څلېس ولسمشران له ما غوښتنه وکړله چې منسجم منظم عملیات وکړي.
د افغانستان حکومت د روژې له ویشتمې د اختر تر پنځمې پورې له طالبانو سره اوربند کړی او بیا یې دا اوربند د لسو ورځو لپاره وغځاوه. طالبانو بیا یوازې د اختر په دریو ورځو کې اوربند عملي کړ. ولسمشر اشرف غني ویلي دا اوربند په سلو کې اتي نوي بریالی و. نوموړي ټینګار وکړ چې هر وخت وسلوال طالبان اوربند وغواړي د افغانستان حکومت ورته چمتو دی. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي د تېرې شپې د دولسو بجو راهیسې د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند پای ته رسېدلی او د دوی ځواکونو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تاروسي عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل له تېرې نیمې شپې راهیسې په فراه، میدان وردګو، خوست، اروزګان، هلمند، بادغیس، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې تهاجمي عملیات پیل شوي دي.
د
وی نه عملیات مترسره کړی دي. په دې کې دوه ځانګړي عملیات هم دي چې په مختلفو ځایونو کې چې خلکو، دولت او نظامیانو ته ګواښونه موجود وو هلته مو پر دښمن درویش هوایي ګزارونه هم کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په وینا په دې عملیاتو کې لږ درته لږ 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. اخوا د اروزګان د ولایت سیمهیز چارواکي هم وایي چې د دې ولایت مرکز ترینکوټ کې د اتل په نوم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د نن سهار وختي راهیسې عملیات پیل کړي. د دې ولایت د امنیه قمندان ډګروال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې ځینې سیمې له طالبانو پاکې شوي دي او لږ تر لږه نوموړي ادعا وکړه چې لس تنه وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي. د په وینا د دې عملیاتو هدف د ترینکوټ او دراوت ترمنځ د لویې لارې خلاصول دي. په تخار کې بیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د حکومت مخالف وسلوالو په یو برید کې د دې ولایت د خانم د بندر د کمیساری ټول تجهیزات او وسایل له ځان سره وړي. د تخار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خانم بندر په کمیساری ډلې برید کړي. له نیم ساعت جګړې وروسته یې کمیساری نیولې، ټول تاسیسات، دوهم وای ټانکونه او څلور رینجر موټر یې سوځولې دي. دی وایي چې وسلوالو له ځان سره شپږ سرتیري اسیران کړي، دوهم وای ټانکونه او دوه رینجر موټر او یوه اندازه مهمات یې وړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نورو ولایتونو د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لیستونه به نن ورځې تر پایه پورې خپاره کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره شپه د وو ولایتونو د احتمالي کاندیدانو لیستونه اعلان کړل. د دې کمیسیون مرستیالي وسیمې بادغیسی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر لرې ولایتونو څخه د موادو د انتقال رو بهیر د احتمالي کاندیدانو د اسنادو د څېړنې پر پروسه اغېز کړی.
برخی از مسائلی هست که ممکنه که روند بررسی
متاثر وسیمه بدغسی وایي ځینې مسائل شته چې د څېړنې پروسه یې متاثره کړې. له دې جملې یوه مسله هم د لرې ولایتونو څخه د موادو او وسایلو انتقال دی او هغه هم د هوا له لارې. له همدې کبله د کاندیدانو یوه بله برخه د شنبې د ورځې په پای کې اعلانېږي. ټاکل شوی وه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د احتمالي کاندیدانو ابتدایي لیست د پنجشنبې په ورځ اعلان شوی وای. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي ټولنې د څوارلس هیوادونو ملاتړ خپل کړی دی او دې هیوادونو ویلي چې چمتو دي هغه تړون لاسلیک کړي چې بیرته هغه پناه غوښتونکي ومني چې مخکې د اروپایي ټولنې په نورو هیوادونو کې راجستر شوي دي. دا هوکړه په هغه لیک کې په ډاګه شوې چې مرکل د خپل ائتلاف دوو شریکانو ته استولی. مرکل په دې لیک کې ویلي هغه پناه غوښتونکي چې لومړی په بل اروپایي هیواد کې راجستر شوي وي او جرمني ته رسیږي هغوی به په ځانګړو ځایونو کې تر هغې ساتل کیږي چې څو یې د پناه غوښتنې پروسه بشپړېږي. په دې سند کې د چک جمهوریت، هنګري او پولنډ لند یادونه هم په غلس کې شوی چې غواړي بیرته خپل کډوال ومني. د هیوادونو د مخه تر دې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کډوالو په برخه کې د مسؤلیت شریکول رد کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدنې څو ورځې مخکې له دې ډډه وکړه چې د روسیې سره د کریمیا د الحاق په رسمیت پیژندل رد کړي. کله چې د جمعې په ورځ له نوموړي څخه پوښتنه وشوه چې آیا هغه رپورټونه رښتیا دي چې واشنګټن به د روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په وړاندې د اوږدې مودې له مخالفت لاس واخلي، ټرمپ وویل موږ به وګورو. ټرمپ د هغې پوښتنې هم ورته ځواب ورکړ چې نوموړی به پر روسیې د امریکا د هغه بندیزونو په لرې کولو غور وکړي چې د اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو له کبله پرې لګول شوي دي. نوموړي ویل د پوتین سره د راتلونکي سرمشریزي هدف د مسکو او واشنګټن ترمنځ د اړیکو بهتره کول دي چې د سړې جګړې راوروسته په تر ټولو ترنګلي وضعیت کې دي. ټرمپ خبریالانو ته ویل موږ به وګورو چې روسیا څه کوي. دا خبرونه
د ازادي راډیو ده. ولسمشر غنی نن وسله ولو طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغاني فشار دی، بهرني نه دی، د علماو غوښتنه ده، د ولس او ښځو غوښتنه ده.
ځینې والیان وایي د سولې په مسله کې د صلاحیتونو ورکول د سولې له پروسې سره مرسته کوي.
ډېر عمده نقش یې د تماسګیرۍ لپاره او د ابتکار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او که ولسونه دي.
د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي د انسانانو د قاچاق د مخنیوي لپاره یې ځینې اقدامات کړي.
قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې، او همدارنګه د کډوالو او قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
په یو راپور کې اوري چې د ولسي جرګې مشر په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشو. دا تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي حکومت د خلکو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او اوس طالبان له عام ولس او دیني عالمانو سره مخامخ دي. ښاغلی غنی نن په کابل کې له طالبانو سره د حکومت لخوا د اوربند د پای ته رسېدو سره مهال وویل چې د سولې لپاره قوي اراده سته. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت لخوا د اوربند د پای ته رسېدو سره هممهاله افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبان اوس د ولس او د افغانستان او نړۍ له دیني عالمانو سره مخامخ دي. د ښاغلي غنی په خبره د طالبانو په مقابل کې اوربند چې د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره تر سلا مشورو وروسته اعلان شو، د سولې پر وړاندې ټول خنډونه له منځه یوړل. د چې د شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د اختر په ورځو کې اوربند دا وخوده چې افغانان سوله غواړي او طالبان باید د خلکو د غوښتنه ومني.
با وجود تمام مشکلات میراثي ما در جهت مثبت قرار داریم. ما در حال حل مسائل است. اولین خواست مردم ختم جنگ و صلح است. صلح خیر است و نعمت است. طالب راشه د سولې اراده وکړه. دا افغانی فشار دی، بهرنی نه دی، د علما غوښته نه ده، د ولس او ښځو غوښته نه ده. فیصله وکړه. علما درته قرآن مخته کوي، خلق درته اولادونه مخته کوي. اوس به ته فیصله کوي چې ولس وژنې او ولس ته مثبت ځواب ورکوي.
افغان ولسمشر په دغه خبرې ناسته کې په وضاحت سره وویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره ملي، سیمه ییز او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې پروسه د هیچا په انحصار کې نه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا به هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې شامل شي وویل چې د سولې د خبرو پیل به د افغانانو ترمنځ وي، خو د ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو په دویم او دریم پړاو کې به امریکا، ناټو او د سیمې هیوادونه هم شامل شي. ښاغلی غنی ویل د سولې او له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه له پاکستان سره هم خبرې دوام لري او هیله یې خدا چې مطلوبې نتیجې به ورکړي.
مذاکرات مخکې تللي، کاغذ مخکې پر مختګ ده، دا به دوامدار دوام کوي او هیله مند یو چې نتایج راوړي. بېل نتایجو نه، بېل واضح نتایجو نه چې ولس د افغانستان اوربند قانع یي، تر هغه وخته پورې به موږ خپل دریځ او مذاکرات ته دوام ورکړو.
افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د روژې له وویشتمې نه د کمکي اختر تر پنځمې نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړ. وروسته بیا د لسو نورو ورځو لپاره هم دا موده وغځوله. طالبانو که څه هم د اختر په درې ورځو کې اوربند اعلان کړ، خو د دوام په اړه یې د حکومت او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي او د افغان ځواکونو پر وړاندې بیا حملې پیل کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم افغان ځواکونو ته د طالبانو پر وړاندې د عملیاتو د بیا پیل امر وکړ، خو ټینګار یې وکړ که طالبان اوربند ته لیواله وي، حکومت به ورته مثبت ځواب ووایي.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي په ځینو ولایتونو کې د امنیتي وضعیت خرابوالی اندېښمن کړی. عبدالرؤف ابراهیمي له امنیتي ارګانونو د اقداماتو غوښتنه وکړه. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د ناامنیو زیاتېدل د ځینو امنیتي پوستو سقوط او د امنیتي ځواکونو تلفات هغه اندېښنې دي چې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس مطرح کوي. عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په خوست، تخار، بدخشان، فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې امنیتي پوستې په پرله پسې ډول سقوطېږي او افغان پوځیانو ته پکې تلفات اوړي.
کمیشن امنیت داخلی و دفاعی را وظیفه میتیم که مسئولین
دو بابل ده کورنی امنیت و دفاعی چارو کمیسون تا دنده ورکوی چه امنیتی مسئولین ده افغانستان ده خلق و ده امنیت پا خاطر راو بولی لحاغو سر جدی خبری وکلی ترسو ده یو علخیز وربن و روستا ده خلق و ده امنیت لپاره جدی اقدامات وکلی
جدی روی دست بگرم.
دا په داسې حال کې ده چې د پنځشنبه په ورځ د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د چاهاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د پولیسو پر پوستې بریدونه کړي چې په نتیجه کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. له دې مخکې د میدان وردګو ولایت د جلریس په ولسوالۍ کې د یوې امنیتي پوستې ټول امکانات د طالبانو لاسته ورغلي دي. سربیره پر دې د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان تورن محمد اسماعیل ازادي راډیو ته ویلي چې داعش جنګیالیو له څلورو خواو نه د دغې ولسوالۍ پر مرکزي پوستې برید کړی چې په نتیجه کې د ملي اردو یو شمېر سرتیري وژل شوي او ځینې ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت سره له دې چې په نهو ولایتونو کې امنیتي ګواښونه مني خو وایي د وسلوالو مخالفینو پر ضد تهاجمي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمانش ازادي راډیو ته وویل
در ولایتای مختلفه مثل خوست و میدان وردګ
په خوست، میدان وردګ، ګورزګان، فرا، بادغیست، فاریاب، نیمروز او هلمند ولایتونو کې مونږه تهاجمي عملیات پیل کړی دي ځکه په دغه ولایتونو کې ګواښونه موجود دي.
د ده په خبره د دغو عملیاتو په بهیر کې پنځه دېرش وسلوال مخالفین وژل شوي، درې دېرش ټپیان او د ملي اردو لس سرتیري هم ټپیان شوي دي. د پوځي چارو یو شمېر پوهان له دې ډلې زلمی وردک ټینګار کوي چې د امنیتي ارګانونو ترمنځ باید همغږي زیاته او دغه شان افغان پوځیان دي په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ځینې والیان وایي د حکومت لخوا له طالبانو سره په سیمه ییزه سطحه د سولې د خبرو د صلاحیتونو ورکول به له سولې او ثبات سره مرسته وکړي. دوی په خبره چې په ولایتونو کې اوربند ته د طالبانو لیوالتیا سته. نور معلومات د رحمت الله افغان پراپور کې.
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني والیانو ته هدایت ورکړی چې په خپلو کارونو کې د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي، یو شمېر والیان هیله مند دي چې دا کار به په ولایتونو کې د جګړې شدت راکم کړي. د دغو والیانو له ډلې د لغمان والی محمد آصف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سیمه ییزه کچه د سولې د خبرو او تماسونو د صلاحیتونو تفویض د سولې د خبرو له پیل سره د پام وړ مرسته کولای شي.
چې صلاحیتونه یې تفویض کړو سیمه ییزه یې کړو، هغه څوک چې په سیمه کې ارتباط نیسي، ځکه خو په سیمه کې ده، یعنی په اطراف کې ده، په ولایاتو کې ده، نو یو ډېر عمده نقش یې د تماسګیرۍ لپاره او د ابتکار لپاره سیمه ییزه کړه. هغه که سیمه ییزه اداره ده، هغه که قومي مشران دي او که ولسونه دي.
ښاغلی ننګ تیر ته په اشاره سره وایي جګړې په ولایتونو کې کېدلې، طالبان او د هغوی مشران هم په ولایتونو کې موجود وو، خو والیانو دا صلاحیت نه درلود چې له دوی سره تماس ونیسي. د نوموړي په خبره دغې چارې د سولې په خبرو او له طالبانو سره په تماسونو نه وړه سیوری غوړولی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني والیانو ته لارښوونه کړې چې د امنیت او سولې بحث دې په خپلو لومړیتوبونو کې راولي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت له لوري له وسلوالو طالبانو سره د یو اړخیز اوربند موده نن پای ته ورسېده. بلخوا د اختر په درې ورځو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په دوه اړخیز اوربند کې یو شمېر وسلوال طالبان ښارونو ته راغلل او له افغان سرتیرو سره غاړې وتل چې دا کار د ولس له پراخ هرکلي سره مخ سو. د نیمروز والی محمد سمی ازادي راډیو ته وویل چې له دوه اړخیز اوربند وروسته په سیمه ییزه کچه له طالبانو سره د اوربند او سولې په اړه تماسونه روان دي.
کوم د سولې کسانو چې موږ ټاکلي دي، دوی په هغوی کې هغوی سره په ارتباط کې دي، هغوی له جنګه ستړي شوي دي، جنګ نه غواړي او ویل دي چې موږ هغه کوو. موږ غواړو چې په یو لویه برنامه کې دا خلک راجذب کړو، نه داسې یو وړکی ګروپ سره. انشاءالله موږ په لویه برنامه مصروف یو، د خلکو په همکارۍ مونږ ته مراجعه شوی ده او مونږ خبرې روانې دي.
په ورته وخت کې د زابل سرپرست والی رحمت الله یارمل هم وایي چې په دغه ولایت کې له طالبانو سره د قومي مشرانو او دینی عالمانو په واسطه تماسونه روان دي. ښاغلی یارمل ازادي راډیو ته وویل د سولې او اوربند په اړه د وسلوالو طالبانو وړاندیزونه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره مطرح کړي او په دې اړه د دوی سپارښتنو ته منتظر دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظرونه هم راواخلو خو بریالي نسو. د زابل سرپرست والی وایي دوی هڅه کوي چې له طالبانو سره د له پاړه په تماسونو کې په هغه ځایونو کې انکشافي پروژې پلې کړې چې خلکو یې د بیکاری له امله جګړو ته مخه کړې ده.
بیا هم د سولې مسله، په هلمند کې د اوربند له ختمېدو سره افغان پوځیانو خپل پوځي عملیات له سره پیل کړي. دوی وایي دغه عملیات په هغو سیمو کې پیل شوي چې د وسلولو په ولکه کې دي. الیاس دایي راپور لري.
که څه هم د حکومت له لورې د سوي اوربند تر پای ته رسېدلو وروسته په مجموعي ډول په هلمند کې امنیتي حالت بد نه دی، خو دولتي مسؤلین وایي د ولسمشر د امر سره جوخت په یو شمېر هغه سیمو کې عملیات پیل کړي دي چې یا د وسلوالو په ولکه کې دي او یا هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې دي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاري وایي دمګړی د ګریش کونه دلی ولسوالۍ په مربوطاتو کې عملیات روان دي او یو څه پرمختګ هم کړی دی.
زموږ عملیات د هغو عملیاتو په ادامه باندې سرته د اوس څخه چې رئیس جمهور امر وکړي چې اورپن نور ماتې تصویر خپل عملیات په ادامه وکړي. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په تمام معنا باندې چمتو وه امده وه. دوی سر دننه څخه تاریخي عملیات شروع کړل چې د بېلګې زه درته وایم په تاریخ ناور کې د توپلۍ په سیمه کې په جرنامو کې په اباشا کې د تر مجر بازاره پورې د هغه څه چې موږ مخې تر مخې امدګي ورته درلودله دا په تمام تاریخي عملیات شروع.
د حکومت لخوا د لانسی اوربند په خاطر د نادلی په چنجیر یو شمېر نور شوم کې د حکومتي سرتیرو هغه عملیات هم ولاړ ول چې پروژه کې پیل کړو. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې میاشتې د اوویشتمې نه د کوچني اختر تر پنځمې ورځې په ټول افغانستان کې اوربند اعلان کړ چې وروسته د څو نورو ورځو دپاره هم اوږد کړ، خو وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربند وروسته هغه ونه غځوي او د حکومتي سرتیرو په ذریعه جګړو ته زور ورکړ. د ولایتي شورا رئیس ستاولا افغان او غړی ګلاغا مسلم وایي په روانو عملیاتو کې د عامو خلکو ژوند او دارایۍ ته پاملرنه وسي.
خارجانو کمزوري همکاري ته په کتو سره د جنگ په وخت کې چې اوربند نو وسوي هم طالبان خپل اکمال کولی شو اسلحې راوړلی شوې هغوی خپل تکتیکونه په کار اچول او په دغه شپو ورځو کې بیا بیخي ډېر ځانونه اکمال کړي.
لکه څنګه چې دولت اوربند غواړي یا سوله غواړي دوی زموږ هیلو غوښتنه دا ده چې نور د سولې مذاکرات ته حاضر شي او د پاکستاني بېدنو علماو په خوله د نور افغانان نه وژني افغانان وینې د نور نه بیوي.
د ولایتي شورا غړو وویل طالبان توانېدلی دي چې د اوربند د ورځونو په استفاده ځانونه په وسلو او نورو توکو اکمال او سنبال کړي او امکان لري وروسته له دې جګړې نورې هم شدت واخلي. د ولایتي شورا غړو د طالبانو نه د بیا اوربند او د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم وکړه.
په اوربند کې بیا د سولې د شورا سیمه ایز دفتر مسؤلان وایي چې هڅه کوي د ځوانانو په همکارۍ د سولې د راتلو لپاره کار وکړي. په دې برخه کې ځوانان هم خپل رول مهم ګڼي. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د اوربند ولایت د سولې د شورا د سیمه ایز دفتر مسؤلین وایي هڅه کوي د ځوانانو پر مټ هغه مرور ځوانان چې د افغان دولت پر ضد وسله پورته کړې له مرچلو راکښته کړي او په خلا یې کړي. په اوربند ولایت کې د سولې د شورا د درلنشاه رئیس شیر محمد افغانزی دغه خبرې نن په دغه ولایت کې د سولې په پار د ځوانانو لخوا په یو جوړه سوي غونډه کې وکړي. نوموړي وایي چې ځکه په سولې کې د ځوانانو رول مهم دی د په خبرې چې په افغانستان کې پیل سوي جګړه ځوانانو روانه کړې ده.
په دې باندې کوشش کوو او د مرکز سره په هماهنګۍ باندې چې ځوانان د دغو پروګرامونو له لارې څخه مصروف وساتو او د هغوی ذهن دې ته راوړو چې لارې د حل بغیر له جن څخه سوله وشي بل نسته.
ځوانان هم د سولې په تامین کې خپل ونډه مهمه بولي او وایي چې په خپلو هڅو به دولت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. دوی پر هغه ځوانانو غږ وکړ چې د دولت پر ضد وسله پورته کړي چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او له مورچلو جرا کښته شي.
دغه ځوانان چې په بیلابیلو ولایتو کې موږ وینو د سولې دپاره بیلبیل حرکتونه پیل کړي دي دا ماته امیدواري راکوي. زه په دې امید یم چې زموږ راتلونکي که ځوانان دغه لاره تعقیب کړي روښانه به وي تر څو وکولای شو خپل اهدافو ته ورسېږو.
د افغانستان د جګړې قربانیان ځوانان دي نو ځکه دلته رول فکر کوم پر ځوانانو دپاره ډېر مهم دی. ما چې کله په اختر کې ولیدلې یعنی په دغه اوربند کې چې کله ولاړ وراله یوازې ځوانان و یعنی د خلکو په منځ کې خوشحالي خپرې کړې.
د یادونی ورده چې له هغه وروسته سولې ته د افغانانو هیلې پیدا سوې کله چې افغان دولت او وسلوالو طالبانو په تیرو کوچني اختر کې تر خپلو منځونو ورباندې اعلان کړ او وروسته وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو بیا په یاد ورباندې یو بل ته غاړې سره وار کړې.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږ بے پلار کړو مونږ بے کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي هغه پیسې چې د افغانستان د بیارغونې په نوم ضایع سوي ځای معلوم دی. بلخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وایي افغانستان د پرمختګ لپاره ښې منابع او امکانات لري خو تروریزم او فساد وایي په وړاندې لویه ستونزه ده. وصل وصال نور حال راکوي.
د افغانستان د شفافیت د سر بنسټ وایي نړیواله ټولنه او افغان حکومت د افغانستان د بیارغونې په نوم غلا شوې پیسې بیرته دغه هیواد ته وګرځوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی د شنبې په ورځ په کابل کې د امانتدارۍ د قهرمانانو په نوم جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې که د دغې چارې د ترسره کولو لپاره د حکومتونو ترمنځ سیاسي اراده موجوده وي ناشونې نه ده.
جامعه جهانی هم میخواهیم که
دی وایي له نړیوالې ټولنې غواړو چې زموږ د خلکو او ستاسو د خپلو مالیې ورکوونکو د غلا شوو سو د بیرته ستنولو لپاره لاس په کار شي. د دغو پیسو بیرته ترلاسه کول دومره ستونزمن کار نه دی. دغه چاره د سازمانونو او حکومتونو سیاسي ارادې او د دوی ترمنځ یوې واحدې ستراتیژۍ ته اړتیا لري. موږ په دې پوهیږو چې زموږ پیسې چرته تللې او نړیواله ټولنه هم په دې پوهیږي چې دغه پیسې چرته دي. نو موږ خپلې پیسې بیرته غواړو. موږ د دغو پیسو حساب
خوښوو.
ابزلی وایي که چېرته د نړیوالې ټولنې او مرسته کوونکو بنسټونو پیسې په امانتدارۍ سره په افغانستان کې لګېدلې وای نو د افغانستان وضعیت به له اوسني حالته سوچنده ښه وای. د ده په خبره په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستو د هفومل کېدو له امله دغه هیواد اقتصادي او د بیارغونې په برخو کې نه جبرانیدونکی فرصت له لاسه ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې څه موده وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو مالي مرستو فساد ته لار هواره کړې ده. د سیګار په وینا د دې مرستو چمتو کولو طریقه د متحده ایالاتونو د څانګو ترمنځ پیچلتیا رامنځته کړې او په افغانستان کې د اداري فساد زغم په یو ډول له فساد کوونکو کسانو نه د ملاتړ په معنا دی چې د هیواد د اقتصادي امکاناتو او بیارغونې د پروګرامونو د هفومل کېدو لامل ګرځي. بلخوا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سوبکو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود وویل چې امریکا او ملاتړي هیوادونه یې په افغانانو باور لري چې دغه هیواد سره مرستې کوي. ښاغلی سوبکو وایي تر کومې چې ټول خلک او بنسټونه سره متحد نه شي د فساد او روانې جګړې په وړاندې بریالي توپ تر رسیدل ستونزمن دي. دی وایي له زړورو رضاکارانو د سار د بنسټونو او مدني ټولنو له ګډون او همکارۍ پرته موږ نشو کولی په دغه هیواد کې د روانې جګړې او فساد په وړاندې مبارزه کې بریا ته ورسیږو. تاسو اصلاحات راوړونکي او د دې هیواد ویښ خلک یاست. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د سفیر مرستیال جورج کننګم له افغان حکومت وغوښتل چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. بلخوا د افغانستان د فایده می وزیر یما یاری وویل چې د ملي والی حکومت د فساد په وړاندې مبارزې ته ژمن دی او هڅه کوي چې د خلکو او بیلابیلو بنسټونو په مرسته د غناوړه پدیده له هیواده ورکه کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
مشمنه خبری مجله اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښول سوې وه. رحمت الله افغان راپور لري.
اوس په افغانستان کې د انساني قاچاق د پدیدې په اړه له پولو د باندې هم اندېښنې زیاتې سوې او افغان حکومت یې د دغه ناوړه پدیدې په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن کړی. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت دغه اندېښنو ته ځواب وایي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره د یو عالي کمیسیون جوړېدل د قاچاق د پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د قانون تصویب او قاچاقبرانو ته د جزا ټاکل هغه اقدامات چې حکومت تازه د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره تر لاس لاندې نیولې دي.
په دې برخه کې افغان حکومت اقدامات ترسره کړي. د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې یو عالی دولتي کمیسیون رامنځته شوی. د لومړي ځل لپاره یو قانون تصویب شو د انساني قاچاق سره د مبارزې په برخه کې او همدارنګه د کډوالو او قاچاق سره د مبارزې قانون تصویب شو چې د انساني قاچاق او د کډوالو قاچاق یو جرم په توګه وپیژندل شو.
تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو د افغانستان حکومت نه دی توانېدلی چې لږ تر لږه د انساني قاچاق د مخنیوي ټاکل شوی نورم په راکړي. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د انساني قاچاق مرکز بللی وو او ویلي وو چې کومو هیوادونو کې چې قانون نه پلی کیږي خلک یې د شان پدیدو قرباني کیږي. جان باس له افغان حکومت غوښتي وو چې د دغه پدیدې د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دې وروستیو کې افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو د انساني قاچاق د مخنیوي، د انساني قاچاقبرانو د محاکمې، د قاچاق د قربانیانو د خوندیتوب او ساتنې، او د انساني قاچاق او د دغه ناوړه پدیدې د عواقبو پاړه خلکو ته د عامه پوهاوي و شبکه هم رامنځته کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې دا مهال 15 لک افغان کډوال په اروپایي هیوادونو او 1 لک 45 000 نور په ترکیه کې کډوال دي. په روان میلادي کال کې د نامنویو له امله نږدې 3 لک افغانان په کور دننه کډوال سوي چې د کډوالو چارو وزارت د مسؤلینو په وینا ډیری دغه بې مدرک افغان کورني کډوال د انساني قاچاق قرباني کیږي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانشوای له تیرو 2 کلونو را په دې خوا یې لسګونه انساني قاچاقبران نیولي او هغه کسان یې هم نیولي چې عام خلک یې غولول او له هېواده یې بهر ته لیږدول. هغه وایي زموږ پولیس دنده لري چې د انساني قاچاقبرانو او هغه څوک چې قاچاق کیږي په پیژندلو کې دقت وکړي. موږ په 13 کلونو کې داسې لسګونه قضیې درلودې، دا ډول خلک پیژندل سوي او نیول سوي هم دي، او هغه کسان چې دوکه سوي او له افغانستانه بهر ته انتقال سوي بیرته راګرځول سوي دي. نامنۍ بېوزلي هغه عوامل دي چې یو شمېر عام افغانان له امله د انساني قاچاقبرانو ښکار ګرځي. د افغانستان اجرایه ریاست له قانون سره سم د قاچاقبرانو د محاکمې او مجازات غوښتنه کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د 2 ولایتونو د کاندیدانو د لومړني لست تر اعلان وروسته پر دغه کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو د څېړنې پر بهیر انتخاب کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه مشر وایي چې د کاندیدانو اسناد له څارونکو پرته څېړل سوي دي. یوسف خان ځدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د ولسی جرګې لپاره د ځینو ولایتونو د کاندیدانو د لومړني لیست له اعلان سره سم د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اسنادو د څېړنې پر پروسې انتقاد کوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون له مخې باید د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو پروسه د څارونکو او شاهدانو په حضور کې ترسره شي چې په خبره یې داسې نه دي شوي. دی وایي دغه موضوع دوی اندېښمن کړي دي.
تاکن قانون څخه د سوم ځل د سرغړونې هغه بحث په اړه باندې چې هغه د ناظرینو او کتونکو لپاره قانون واک ورکړی دی چې هغوی دغه بهیرونه په زور ولري او هغه غونډې چې باید کمیسیون په علني توګه تصرف کړي دوی فقط یو سمبشپاتي برخه موږ پام کې نیسو او په اصل کې هغه د محتوا د بهیر موږ نه خبر یو درې او نه هم
ښاغلی رشید وایي چې که کمیسیون څارونکي له انتخاباتي بهیرونو خبر نه کړي دوی به په دې اړه خپل شکایت درج او په اړه به یې د پلټنو غوښتنه وکړي. کابل، نیمروز، اروزګان، نورستان، کونړ، خوست او بامیان هغه ولایتونه دي چې د کاندیدانو لومړنی لیست د جمعې په ورځ اعلان شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي ټاکل شوی ده چې د اسنادو له ارزونې او څېړنو وروسته نن شنبه د نورو ولایتونو د کاندیدانو لومړني لیستونه هم اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا دغو انتقادونو ته په غبرګون وایي چې د کاندیدانو اسناد د یوې شفافې پروسې له مخې ارزول شوي او څه ستونزه نه لري. د دغه کمیسیون کمیشنر معز الله دولتي وایي د کاندیدانو د اسنادو د څېړلو په پروسه کې د څارونکو په موجودیت هیڅ ډول محدودیت نشته او دوی کولی شي چې له مهال ویش سره سم له پروسې څار وکړي. دی وایي زموږ په غونډو کې پر ګډون هیڅ محدودیت نشته او نه یوازې څارونکو بلکې رسنیو ته اعتبار لیکونه ورکړل شوي چې له مهال ویش سره سم راشي او له ورځنیو کارونو نو څار وکړي. د افغانستان ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د جوزا د میاشتې په 5مه نیټه پیل او په 22مه پای ته ورسید چې ورسره سم کمیسیون د کاندیدانو د اسنادو څېړلو بهیر پیل کړ. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د کاندیدانو د لومړني لیست د ژر خپرېدو خبره کوي خو وایي چې دقیقه نیټه یې نه ده مشخصه شوې. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
ازادي رادیو له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. د ازادي راډیو دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله چې تر اوسه جو دوام کوي له سید سمی عباس نواوري.